په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي راډیو او ریډي خبري مجلې ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم مخله دې چې دې خبرونه بشپړه معرفي وکم. پایلې دې سات په خبرونو کو د سر سلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان له نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د سر سلیب کمیټې د چارو مشر ال وی فولین نن د دې کمیټې په ویب پاڼه کې په یو مطلب کې ویلي چې له هر دو افغانانو یوې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او نه هم د خوړو لپاره کافي ډوډۍ لري. هغه زیاته کړه دا په دې معنا ده چې په خوارځواکۍ ډېری ماشومان او هغه کسان چې د بدن یو غړی له لاسه ورکړی او هم هغه کورنۍ چې د ژمي په سختو شپو کې ځان نشي تودولی ټول مرستو ته اړتیا لري خو ډېر کمې دغه مرسته ترلاسه کولی شي. د سر سلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې په افغانستان کې له څه باندې څلوېښتو کلونو راهیسې د اړمنو افغانانو لاسنیوی کړی او دې ته ژمنه ده چې راتلونکي میاشتې او کلونه به دې ژورې ښکېلتیا ته هم دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایو وایي که څه هم په تېرو دو کلونو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې امنیت ښه شوی خو د ښځو حقونه تر پښو لاندې شوي دي. هغې دغه څرګندونې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړې. اوتنبایو وویل په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه لوړه ده او د هېواد ته د بشري مرستو ډېره برخه د لویدیځو هېوادونو ده او زیاته کړه همدا هېوادونه د ښځو او نجونو د حقونو پر تامین ډېر ټینګار کوي. د میرمن اوتنبایو په وینا که څه هم د طالبانو حکومت له خپلو ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان سره د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په برخه کې کار کوي خو دغه هڅې د حکومت له پرسمت پیژندنې څخه لري دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو څه باندې دوه کاله کېږي خو سرپرست حکومت تر اوسه د نړۍ هېڅ یو هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی. د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پېژندلو په وړاندې پر ښځو او نجونو د زده کړې او کار په برخو کې لګول شوي محدودیتونه عمده عوامل بلل کېږي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې، نجونې او ښځې له پوهنتوني زده کړو راګرځولي او د ملګرو ملتونو د ادارو په شمول په نادولتي مؤسسو او په یو شمېر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندي په تاجکستان کې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو له کبله د وژل شوو کسانو د سیلابونو له کبله د مړو شوو کسانو شمیر 12 تنو ته پورته شو. د تاجکستان د بیړنیو حالاتو کمیټې نن د ازادي راډیو تاجکي څانګې ته وویل د کفر نهان له سیند څخه د لټون په عملیاتو کې د څلورو کسانو جسدونه ترلاسه شوي چې درې ښځې او یو نارینه دي. د لټون له دې عملیاتو وروسته د کمیټې اعلان وکړ چې جسدونه د نورو معایناتو لپاره روغتون ته لیږدولی دي. د تاجکستان د بیړنیو حالاتو کمیټې پرون ویلو دغه اورښتونو د پلازمېنې دوشنبې په وحدت او رودکی ولسوالیو کې هم تلفات اړولي دي. د اسلام آباد عالی محکمې د توشخانی په قضیه کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان سزا ځنډولي او د هغو د خوشې کېدو امر کړی دی. د اسلام آباد د محکمې نن د عمران خان لخوا په دې قضیه کې د سزا د ځنډولو په اړه د غوښتنې تر اورېدو وروسته نن دا پریکړه اعلان کړه. سترې محکمې ویلي په دې اړه نور جزئیات به وروسته وړاندې کړي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان د خپلې واکمنۍ پر مهال د دولتي ډالیو پر پلور تورن و. عمران خان د اګست په 15 په لاهور کې له نیول کېدو راهیسې د اټک په زندان کې بندي دی. کرملین وایي د ولسمشر ولادیمیر پوتین په پام کې نه لري چې د اجیرو وسلوالو د ډلې واکنر د مشر یوګینی پریګوژین د خښولو په مراسمو کې ګډون وکړي. نوموړی څو ورځې مخکې د یوې الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې ووژل شو. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف دا هم ونه ویل چې پریګوژین به کله او چېرته خښېږي خو د راپورونو له مخې ټاکل شوی هغه نن په سان پیټرزبورګ کې په هغه ادره کې خاورو ته وسپارل شي چې د روسیې ډېری مشران او چارواکي پکې ښخ دي. ویل کېږي په دغه هدیره کې د پوتین مور او پلار هم ښخ دي. ایران او عراق په ګډه هوکړه کړې چې د عراق په شمال کې د ایرانی کوردانو مخالف ډلې بې وسلې کړې دي. دواړو هیوادونو چارواکو پرون دوشنبې د دې هوکړې خبر ورکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی پرون په یوه خبري غونډه کې وویل د عراق حکومت موافقه کړې چې د سپتمبر تر 19 به دوی په خاوره کې میشتې وسلوالې ډلې بې وسلې کړي او بیا به له خپلو پوځي اډو وباسي او هغو کمپونو ته انتقال کړي چې د عراق حکومت ورته ټاکلی دي. د ایران او عراق ترمنځ دا توافق داسې مهال کېږي چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب له دې وړاندې د عراق په شمال کې د کوردانو پر مرکزونو د توغندیو او ډران الوتکو بریدونه کړي وو. تهران دا کوردان تورن کړي چې د ایران دننه په ناکراریو کې لاس لري. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل وړاندې سپینه مانی وای چې د ولسمشر جو بایدن اداره په افغانستان کې د نجونو او ښځو زده کړو ته ژمنه ده او په دې اړه امریکایي چارواکو طالبانو ته خپل دریز تل واضح کړی دی.
جمهور رئیس تل د نجونو د زده کړو د اهمیت په اړه نه یوازې په امریکا کې بلکې په ټوله نړۍ کې چې وشي کولی آزاد ژوند وکړي، ښوونځي ته ولاړ شي او زده کړه وکړي روښانه دریز لري.
په دې اړه مو د نجونو د زده کړې له یوې فعالې سره مرکه کړې چې د افغان نجونو له زده کړې د نړیوالو دغه ملاتړ ولې تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې.
څنګه ملاتړ کوي تاسو؟ چې نن مو په کور کې یو، هیڅ نه فعالیت، نه فرهنګي، نه مدني فعالیت کولای نشو.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان له نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. په ایران کې میشته یو شمیر افغان کډوال هم هلته د خپل تریخ ژوند شکایت کوي. دا به هم واوري چې د اسلام آباد سترې محکمې د توشخانی په قضیه کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان سزا ځنډولې او د هغه د خوشي کېدو امر کړی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو اوریم. سپینه مانی وای د ولسمشر جو بایدن اداره په افغانستان کې د نجونو او ښځو زده کړو ته ژمنه ده. دا خبره د سپینه مانی ویان د پرون خبریالانو ته په واشنگتن کې وکړه او ویل دوی طالبانو سره د نجونو د زده کړو په ګډون د خپلو ټولو اندېښنو په اړه واضح دریځ غوره کړی دی. متحده ایالات داسې مهال یو ځل بیا د افغان نجونو د زده کړو پر ملاتړ ټینګار کوي چې یو شمېر زده کوونکي وایي خپل بې برخلیک حال ته ځورېږي او د نړیوالو دغه ملاتړ تروسه د دوی درد نه دی دوا کړی.
که څه هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو او ښځو د زده کړو د بیا پایل لپاره د طالبانو حکومت هیڅ روښانه تګلاره نه لري، خو سپینه ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس بایدن په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په اړه خپلې اندېښنې له طالبانو سره په ښکاره توګه شریکې کړي دي. د سپینې ماڼۍ ویاندي کارین جان پیر پرون رسنیو سره خبرو کې وویل د طالبانو سره د اړیکو په ارزیابۍ کې به د نجونو د تعلیم موضوع په اړه د امریکا روښانه دریځ ادامه ولري.
جمهور رئیس تل د نجونو د زده کړو د اهمیت په اړه نه یوازې په امریکا کې بلکې په ټوله نړۍ کې چې وشي کولی آزاد ژوند وکړي، ښوونځي ته ولاړ شي او زده کړه وکړي روښانه دریځ لري. له همدې امله موږ طالبانو سره د خپلې ټولنې اندېښنې لکه د نجونو تعلیم شریکې کړي دي. موږ دا بشپړه روښانه کړې چې بې له دې چې طالبان قوي کړو له افغانانو سره په مرستو کولو متمرکز یو.
د سپینې ماڼۍ ویاندي دا هم وویل چې د متحده ایالاتو دا دریځ د یو یا هم څو کلونو لپاره نه دی بلکې د تل لپاره دی او بدل به نشي. د امریکا متحده ایالاتو په ګډون نړیوالې ټولنې او په ځانګړي توګه افغانانو له طالبانو په ځلونو د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې دې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویلی بلکې په دې اړه یې بېلابېلې څرګندونې کړي چې د دوی ترمنځ د جوت اختلاف ښودنه کوي. هغه چې په روسیو کې د طالبانو یو پخوانی چارواکي عبدالسلام ضعیف بی بی سی سره مرکه کې هم ورته اشاره کړې او ویې ویل 95% طالبان پر ښځو د زده کړو او کار د محدودیت په اړه د خپل مشرتابه له فرمانونو سره مخالف دي. په ورته وخت کې له شپږم ټولګي پورته یو شمېر زده کوونکي وایي خپل بې برخلیک حالت تزوریږي او نه پوهېږي چې طالبانو د کومو موخو لپاره د دوی ښوونځي تړلې دي. د لسم ټولګي زده کوونکي انیسه
اسلامي عمارت موږ په دې تمه کړې وو چې نن تاسو ته طرحه جوړېږي، سبا تاسو ته طرحه جوړېږي. په دغه طرحه جوړېدو باندې مکمل دوه کالونه او څو ورځې تېرې شوې. له خدا طرحه چې نه جوړېږي د دې طرفه موږ په دغه امید او تمه باندې کېنولې یو. د یوې میاشتې څخه تر بلې میاشتې، بلې میاشتې څخه تر بلې میاشتې دغه دغه کارونه چې موږ ته تمې راکوي یونیفورم جوړوي دا چې دی ورځ په ورځ په تدریجي توګه د مودې منځستلو سبب ګرځي.
نن 209 ورځ د چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې او تر خوای 209 ورځ د چې نجونی او ښځې په هانتونونو ته لطلو منه شوي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو او په هانتونونو د بیا پرانیستلو لپاره د طالبانو د حکومت لویه بهانه د یوې کړنلارې جوړول دي. هغه چې لانه ده جوړه شوې او په ټوله کې د دوی د حکومت ظرفیت هم تر پوښتنې لاندې راوسته.
و هم ورته چې سپینه مانی وای په افغانستان کې د افغان جنو د زده کړو کلک ملاتړ کوي او په دې اړه طالبانو ته هم خپل اندېښنې او خپل دریځ واضح څرګند کړی دی. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلان په کابل کې د یو ښوونیز مرکز له ښوونکو ورانو سادات سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې دي چې په تیرو دوو کلونو کې نړیوالې ټولنې تل د افغان نجونو په ملاتړ غږ اوچت کړی دی، ولې دغه ملاتړ تر اوسه پورې کوم ځای نه دی نیولی؟
فقط یو نظر ده چې دوی فقط خلکو ته وایي چې مونږ د افغانستان نجونو نه ملاتړ کوو. څنګه ملاتړ کوي تاسو شه؟ نن مونږ په کور کې یو، هیڅ نه هم فعالیت، نه فرهنګي، نه مدني فعالیت کولی نه شو. ځینې کسان چې جرات کوي چې داسې کارونه وکړي، خبرېږي چې یا ژوند یې له لاسه ورکړی یا بل حادثه ورته مخکې شوی، نو په دې اساس هیڅ نوع همکاري په دې بخش کې مونږ افغان نجونو سره نه دی شوی. باور وکړئ چې یعنی اوس هم اوس مهال چې مونږ په افغانستان کې اوسېږو، په دې بد شرایطو کې یعنی د تحصیلي او پیشرفت هیڅ نوه زمینه مونږ ته نشته. حتی مونږ نشو کولی چې خپل هغه پخواني پوزیشن چې مونږ په دولت یا که موسسې کې چې مونږ کار مو کوو، اوس نشو کولی چې هلته لاړ شو. نو ته څرنګه ملاتړ زمونږ نه کوې چې مونږ ته دا حق راکوې چې مونږ مکتب ته لاړ شو، مدرسې ته لاړ شو، او پانتون یا ماستری لپاره هیڅ نه و. یعنی باور وکړئ چې دلته داسې شرایط نشته چې انجن وکولی شي چې خپل درسو ته ادامه ورکړي.
د سپینې ماڼۍ ویاندې ویلي دي چې امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د انجنونو د تعلیم او تحصیل څخه ملاتړ کوي او په دې برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي. نو د نړیوالې ټولنې مرستو او همکاریو په دې برخه کې تر اوسه پورې آیا انجنونو ته د تعلیم او تحصیل په برخه کې داسې عمومي چاپیریال رامنځته کړی، او آیا په دې برخه کې شته محدودیتونه تر کومه حده رقم کړي دي؟
څرنګه ملاتړ کوي مونږ ته باید واضح کړي په کوم بخش کې یعنی همکاري کوي. تاسو کولای شئ چې مونږ ته د مکتب دروازې واضح کړي. اکثریت یعنی میلیونونه نجونو نه شته دي همدا اوس چې ټول په کور کې دي، مدرسه او مکتب ته نشي کولای چې مکتب ته لاړ شي یا زده کړه وکړي، او د پوهنتون دروازې ورته بندې دي. نو په کوم بخش کې مونږ سره همکاري کوي تاسو؟ که کولای شئ چې همکاري وکړي دا پوهه رسمی شکل مونږ سره همکاري وکړي. یعنی باید هیوادونه ناسته ولري په دې بخش کې، او د افغانستان استازي هم پکې اوسي، یعنی هم د طالبان حکومت نه. نو اصلي موضوع، اساسي مشکلات باید حل شي.
د طالبانو حکومت خو لا هم په دې ټینګار کوي چې دوی پر طرحه باندې کار کوي تر څو نجونې بیرته پوهنتون او مکتب ته وګرځي. نو آیا تاسو په دې برخه کې کومه امیدواري ګورئ چې په دې طرحه کې پیشرفت شوی وي، پرمختګ شوی وي، او نجونې دې په دې نږدې راتلونکي کې مکتب او پوهنتون ته بیرته وګرځي؟
کی شرایط نمیشی برابر وای. نو په دې بخش کې دوی همیشه دروغ وایي، همیشه عوام فریبی کوي. که کوم طرحې درلود اوس به حتمي یعنی هرو مرو به شروع کېده او خپل طرح عملي کول.
په کابل کې د یو ښوونیز مرکز له ښوونکو او د زده کړو له فعال او رانو سادات سره د سپینې ماڼۍ د ویاندې د وروستیو څرګندونو په باب مرکه وه چې وایي د امریکا حکومت په افغانستان کې د افغان نجونو کلک ملاتړ کوي او په دې برخه کې هم خپلې اندېښنې او دریځ طالبانو ته واضح کړی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي. د ماښام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنیوي، او د سهار له شپژو د ماښام تر شپژو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د اسره صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان له نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د کمیټې نن په یو بیان کې ویلي چې افغانستان د عملیاتي فعالیتونو دوهم ستر هیواد دی په نړۍ کې، او بیا به هم په افغانستان کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د سره صلیب نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی وای دوی په افغانستان کې خپل فعالیتونه نه دروي. د کمیټې د دوشنبه ورځې نه وخت په ویلیام کې ویلي چې افغانستان په ټوله نړۍ کې د دوی لپاره د عملیاتي چارو لمخې دویم هیواد دی، او دوی له دې هیواد د وتلو کوم پلان نه لري. د دغه کمیټې په اعلامیه کې په افغانستان کې د آی سی آر سی پلاوی مشر ایلوی فلووین له قوله ویل شوی چې په افغانستان کې له هر دوو افغانانو څخه یوې اروختي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري، او یا هم د خوړلو لپاره کافي خواړه نه لري. په افغانستان کې د آی سی آر سی مشر ویلي دا په دې معنا ده چې د ماشومانو زیاته برخه په خوارځواکۍ اخته ده او له همدې امله ځینې تلف کیږي. خو د دې وضعیت د کابو کېدو لپاره په راتلونکي ژمي کې ډیری هغه کورنۍ سختو مرستو ته اړتیا لري چې له ورته حالت ته رنځوړي. آی سی آر سی په نړیوالې ټولنې او پراختیایي ادارو غږ کړی چې له افغانستان او له هغو مهمو عامه زیربنایي ادارو سره خپلې مرستې زیاتې کړي چې کوم چې په تیرو کلونو کې ځپل شویو افغانانو ته مرستې رسولې. په افغانستان کې د آی سی آر سی چارواکي په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې یو شمېر بې وزله افغانان بیا د مرستو د نه رسېدو له امله شکایت کوي. د تخار ولایت اوسېدونکي فروهر وایي په تیرو دوو کلونو کې یوازې یو ځل مرسته ترلاسه کړې ده. هغه چې د څلورو ماشومانو مور ده له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
بعض شوه مشینم ګیریا کله میرم سون تفلاک میبینم معصوم
ځینې شپې له ځان سره کینم او وژاړم. خپلو معصومو ماشومانو ته چې ګورم زړه مې تکه تکه کېږي. اقتصادي ستونزې مې زیاتې دي. یو ځل چې راسره مرسته وشوه نور بیا ما مرستې نه دي لیدلې.
ما خیلی خوش بودم، گفتم شاید کمک ادامه داشته باشه. متاسفانه که یک بار کمک شد.
د سرپل ولایت یو بل اړمن اوسیدونکو چې نو غاړي نومې پر راپور کې واخیستل شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مرستو د نه رسیدو له امله شکایت کوي. نو موړي وی تر اوسه ورته هیڅ ډول مرسته نه ده رسیدلې.
تر خانه های کرایي
په یو کرایي کور کې نامعلومه برخلیک سره په ډېر بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوم او دغه بشري مرسته چې افغانستان ته راځي موږ اصلا نه ګورو چې چاته ورکول کیږي. موږ له هیڅ ډول مرستو برخمن شوي نه یو.
آی سی آر سی په داسې حال کې په افغانستان کې د خپل د ماموریت د دوام خبره کوي چې له دې وړاندې یو شمېر نړیوالو مرستندویو موسسو په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د محدود کېدو اعلان کړی و. دغو موسسو داسې مهال په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د راکمېدو خبره کړې وه چې طالبانو په دولتي او نا دولتي ادارو کې د میرمنو په کار کولو بندیز ولګوه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او اوس هم د پاکستان مسایلو ته مخه کوو. مخکې په لنډو خبرونو کې مو واوریدل چې د اسلام آباد عالي محکمې د توشخانی په قضیه کې د پاکستان د پخواني صدراعظم عمران خان سزا ځنډولې او د هغې د خوشي کېدو امر کړی دی. د ازادي راډیو د مشال څنګه ایډیټور داود خټک دلته په سټډیو کې را سره دی. خټک صاحب، د محکمې د دغه فیصلې له مخې عمران خان خوشی شوی؟
مننه نوری صاحب. عمران خان چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم و د هغه په اړه عالي محکمې نن دا پریکړه وکړه چې د عمران خان ته چې کومه سزا شي وه د اګست په 15 باندې، لکه څنګه چې تاسو ووی د ډالیو په سر باندې چې کومې ډالیو کې د ویل کېږي چې دا یې خرڅې کړي وي یا تور پې باندې، نو عدالت وویل چې دا سزا ځنډول کېږي. یعنی کوم هغه چې تورې چې کارول شوی هغه ځنډول دي، ختمول نه دي. نو عمران خان تر اوسه پورې د جیل نه یا نه دی خلاص شوی او هغه تر اوسه پورې هلته بندي دی.
دې ته قضیه ته دغه د توشخانی قضیه وایي. توشخانه څه مانا؟
توشخانه دا هغه یو زیوی چې کله چې د ستر چارواکي چې دي لکه صدر اعظم شو یا ولسمشر شو، دی ته چې د بهر هیوادونو نه د نورو هیوادونو مشران کله چې دی لاړ شي نورو هیوادونو ته، اغه ځینه چې وته کمې ډالې ملاویږي، نو اغه ډالې بیا راځي او الته ایښودل کیږي. او د اغې د اصولو تر مخه هر کله که یو ولسمشر یا صدر اعظم دا اوغاړي چې دغه ډالې ځان ته والي، نو یو خاص رقم یعنی یو خاص پیسې به ورکوي چې هغه به د بازار د ریټ نه کمی وي. بازار ریټ نه به کمی وي خو یو خاص پیسې به دی ورکي بیا ځان ته اخستی شي. نو بیا د خو خدګدی خرڅی کار سکی. اوس په دې باندې تور دی چې عمران خان چې دا کمې ډالې اخستی دي، چې باغی کې د سعودي نم ډېر زیاتې قیمتي ډالې دي هغه چې اخستی دي، نو دی دا تور لګی چې دای په ډیرو کمو پیسو باندې اخستی دي او بل د ظاهري کړی نه دی، دای پټې ساتلې دي.
دغه نننۍ فیصله به آیا فکر کوي چې عمران خان ته بیا هم د دې زمينه برابر کړي چې بیرته د سیاست ډګر ته راوګرځي او د خپل ګوند مشري وکړي؟
نه،
د 15 کلو لپاره له خپل سیاسي فعالیتونو څخه هم مخکې په نورو د فساد په قضیو کې منع شوی او له سیاسي فعالیتونو.
بالکل، دا چې د اګست په 15 باندې کومه فیصله شوې وه، د یو بل عدالت هغه چې د دین وړوکی عدالت هغه دا فیصله کړې و چې عمران خان به 15 کاله دا نه اهل هم هي، نو هغه فیصله تر اوسه پورې هغه په اړه باندې هیڅ واضح احکامات نه دي راغلي. نو دې مطلب دا دی چې تر اوسه پورې هغه فیصله په زیاده او عمران خان هغه نه اهلي چې کومه دا چې دی په سیاست کې برخه نشي اخیستې تر څو پورې ختم شوی نه ده.
دا نننۍ پریکړه د پاکستان د اسلام آباد د عالی محکمې دا به د راتلونکو انتخاباتو چې معلوم نه ده تر اوسه پورې کله به ترسره کیږي پارلماني انتخاباتو په برخه کې پر سیاست څه اغیز وکړي؟ خپله عمران خان ګوند سره به څومره مرسته وکړي؟
اوس خو داسې ده چې په عمران خان باندې نور هم ډېر زیات قضیې دي، یعنی په دې باندې سب تر شلو پنځه ویشتو نه زیاتې قضیې دي په دې باندې، نو که دی په دې یو کې خلاص هم شي نو دی بیا په بله کې رانیسي. خو تر اوسه پورې دا نه شي ویل کېدلی چې عمران خان به ډېر زر دې قضیو نه راوځي، نو امکان دا دی، قوي امکان دا دی چې که انتخابات کېږي، او تر اوسه پورې د انتخاباتو نیټه هم نه ده معلومه چې انتخابات کېږي که نه کېږي، که کېږي نو کله به کېږي، دا هم تر اوسه پورې واضح نه ده. خو که کېږي هم نو په دې نږدې راتلونکي کې د عمران خان په انتخاباتو کې یا په ټول ټاکنو کې برخه اخیستل دا داسې لږ مشکل ښکاري.
ډېره مننه د ازادي راډیو د مشال څنګ ایډیټور داود خټکو چې د پاکستان د عالی محکمې د نننۍ پریکړې په باب خپل نور معلومات را سره شریکول. د پاکستان عالی محکمې البته په اسلام آباد کې فیصله کړې چې د ډالیو د غیر قانوني پلور په تړاو قضیه کې د عمران خان سزا وځنډوي او هغه په ضمانت خوشې کړي.
له خبرونو ور اخوا
د برخه کې به وړاندې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په باب واوري. خو له هغه مخکې ګارډین ورسپانې په یو راپور کې ادعا کړې چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د ځان وژنې پېښې زیاتې شوې دي. که څه هم دې ورسپانې په دې اړه کره ارقام نه دي خبرې کړي، خو ویلي چې د افغانستان یو پر درېیمه برخه ولایتونو په ځانګړي ډول په نیمروز او هرات کې دا ډول پېښې زیاتې شوې. نو په دې راپور کې
ګارډین ورسپانې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د ځان وژنې د پیښو د زیاتوالي له امله د ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقونو د ملاتړو د اندېښنو په اړه یو راپور خپور کړی. په دې راپور کې راغلي د هغو شمیرو له مخې چې له دولتي روغتونونو او کلینیکونو یې راټول کړي ښیي چې د 2021 کال له دوبي راهیسې د افغانستان یو په درېیمه برخه ولایتونو په ځانګړي ډول په نیمروز او هرات کې د نجونو او ښځو د ځان وژنې د پیښو شمیر زیات شوی دی. خو دې ورځپاڼې په دې اړه کره شمیرې نه دي خپرې کړي او لیکي د طالبانو حکومت د افغانستان روغتیایي پرسونل ته د ځان وژنې پیښو د ارقامو د خپرولو اجازه نه ده ورکړې. هخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت د ښځو د برخې مشرې الیسون دیویدیان ګارډین ورځپاڼې ته ویلي وضعیت داسې ده چې افغان نجونې او ښځې له ژوند مرګ غوره ګڼي. هغې زیاته کړې افغانستان د رواني روغتیا له ناورین سره مخ دی چې د ستونزو په ډېرېدو په ځانګړي ډول په حقوقي برخه کې د ښځو مشکلاتو دا بحران لا پسې زیات کړی دی. ګارډین د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د فعالانو له قوله د افغان نجونو او ښځو د ځان وژنې د پیښو د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی او دا یې د هغو په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو، زده کړو، کار او په نورو چارو د محدودیتونو لګول کېدو پایله بللی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم بېلابېلو سازمانونو د افغان نجونو او ښځو ترمنځ د رواني ستونزو د ډېرېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. هخوا د مریم په نوم یو انجلۍ ادعا کوي چې یوه 14 کلنه خورې د ډېر فشار له امله رواني ستونزو سره مخ شوې. هغه وایي خورې وړاندې یو ورزشي کلب ته تله، زده کړه یې کوله او له خپلو دوستانو سره به یې تفریح کوله، خو اوس له دې ټولو فعالیتونو منع شوې ده.
خور مې له رواني پلوه ډېر زیانېدلی. کله چې ورسره خبرې کوم وایي زه یوازې یم، تنګه شویم او یوازې په کوټه کې ناست یم. دا د یو انسان لپاره ډېره ستونزمنه ده چې ټولې ازادۍ واخلي او ورته وایي یوازې ډوډۍ خوره چې ونه مري.
یو بل انجلۍ چې د امنیتي خوندیتوب له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په ښځو محدودیتونه زیات شوي او اوس مهال دوی ان خپلو لومړنیو حقونو ته لاسرسی نه لري.
کله چې په کور کې یم فکر کوم چې زموږ راتلونکی به څه وي. دومره مو درس وویلې، زحمت مو ویسته، دوه کاله کېږي چې په کور یو. د پوښتنې یوه نښه یم، زموږ اوس او راتلونکی نامعلوم دی. کله چې هنداره کې مخ وینم ټوله څېره مې بدله شوې ده.
په ورته وخت کې روان پوه ذکریا مبرم نادری وایي د طالبانو له راتګ وړاندې چې کوم ښځو فعالیت درلود اوس په کور ناستې دي چې دې چارې له رواني پلوه ځپلې او آن د ځان وژنې لامل یې ګرځېدلي. خو هغه له دې وضعیت د ځان وستنې په اړه لارښودنې هم لري.
که یو انجلۍ یوه خور یا مور مطالعه وکړي، روحیه ورکوونکي کتابونه ولولي، دا به مرسته وکړي چې د ستونزو پر وړاندې د ودرېدو فکر ورسره پیدا شي او په دې ډول وکولی شي د مشکلاتو پر وړاندې په آرامه مقابله وکړي.
د طالبانو حکومت په تازه توګه په افغانستان کې د ځان وژنې د پیښو کره ارقام نه دي خپاره کړي، خو د تېر کال په سلواغې میاشت کې د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې تېر یوه کال کې په ټول افغانستان کې د ځان وژنې 360 پېښې شوی دی، مگر دا ادعای هم کړی و چې د نورو کلونو په پرتله په افغانستان کې د ځان وژنې د پیښو شمېر راکم شوی دی. د جمهوري نظام پر مهال هم په افغانستان کې د ځان وژنو په اړه راپورونه ورکول کېدل چې لوی لامل یې کورنۍ ستونزې یادې دي. خو د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته انګېرل کېږي چې د افغان نجونو او ښځو ترمنځ د ځان وژنو د پیښو ډېروالی تر ډېره د طالبانو لخوا په دوی د لګول کېدونکو محدودیتونو او بندیزونو له امله دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
او سم په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو موضوع ته مخه کوو. ایران ته کډه شوی یو شمېر افغان کډوال وایي چې په هیواد کې ژوند ډېر تریخ دی. د دې هیواد د زاهدان ښار په یو کم کې یو شمېر میشتو افغان کډوالو ویلي چې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. دوی وایي افغانستان ته د دوی د بیرته ستنولو په اړه هم خبر نه دي چې څوک ورسره په دې برخه کې مرسته کولی شي، او دلته هم هوا ډېره ګرمه ده او لوږه او تنده هم زیاته ده. نور په دې رپورټ کې
اتوبوس نیست، مسئول نیست، کسی جوابگوی است.
دا د ایران په زاهدان خار کې د هغې افغاني کډوالې غږ دی چې وایي حامله دار ده او په یو کم کې تر سخت لمر لاندې ناسته ده. دغه افغان کډواله وایي چې وضعیت ښه نه دی، د اوبو، خوراکي توکو او روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي پرته دی، او کورنۍ یوه اونۍ په دې کم کې تیره کړې چې بیرته افغانستان ته راشي، خو د دې په وینا داسې ونه شول. هغه وایي چې د زاهدان په کم کې د افغانانو شمیر شاوخوا 1500 وطنو ته رسیږي. دغه میرمن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنېدو وروسته دوی کډوالۍ ته اړ شوي دي، او د دوه کلونو په تیرېدو دا چې دوی قانوني اسناد نه لري او خاوند هم د پولیسو له لوري ځورول کېږي افغانستان ته د بیرته ستنېدو پرېکړه یې کړې.
موږ په زاهدان کې په کم کې بند پاتې یو، اوس تګ راتګ نشو کولی، نه خواړه شته، نه اوبه. موږ شاوخوا 1500 کسان، ځوانان، بوډاګان او ماشومان ټول دلته په دې ګرم هوا کې بند پاتې یو. هیڅوک نشته چې له موږ سره مرسته وکړي. موږ وایو چې افغانستان ته ځو، دوی وایي چې لاړ شئ، خو څنګه؟ هیڅ حل لار نشته، هوټل نشته، او اوس یې موږ ته وویل چې افغانستان ته د تلو لپاره بس نه لرو. ډیر تکلیف کیو،
اتوبوسی نداریم که طرف افغانستان بره، بلا تکلیف هستیم.
هغه زیاته کړه چې تر اوسه د دغه بیغوري لامل دوی ته نه دی څرګند. یو بل میرمن هم وایي چې څو میاشتې وړاندې د اورورې د پاسپورت د نشوالي له امله خپل ناروغ مور د درملنې لپاره په ناقانونه ډول ایران ته لیږدول، خو ایرانی پولیسو درې ورځې وړاندې د دغه هیواد له مشهد ښار څخه ونیول او خپل هیواد ته د بیرته لیږلو په موخه د زاهدان کم ته واستول. هغه چې د فراه ولایت اوسیدونکي د اونۍ غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
مر به خاطرې که پاسپورت نه داشته.
د دې لپاره چې پاسپورتونه مو نه درلودل، موږ یې زاهدان ته ولیږلو. موږ اوس په کم کې یو، دوه درې ورځې وشوې سرګردانه یو، چې نه اوبه شته، نه ډوډۍ شته، مور مې ښه نه ده. دوی هره شېبه موږ ته وایي بس راځي. موږ هم همدا ډول حیران او سرګردان یو.
متل سرګردان او حیران.
ومو غوښتل چې په ایران کې د دغو افغان کډوالو د ستونزو او په دې برخه کې د طالبانو د حکومت د اقداماتو په اړه د طالبانو له حکومت وپوښتو، خو د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د وزارت ویان عبدالمطالب حقانی، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي، او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خو دوه اونۍ وړاندې ملت ته د حکومت حساب ورکونې تر نامه لاندې په یو پروګرام کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مالی او اداري مرستیال محمد ارسلا خروټي ویلی چې د دوی ودنده د راستنیدونکو لپاره د اسانتیاو برابرول دي. ایران، پاکستان او نور هیوادونو ته د افغانانو نه قانونه کډوالي کومه نوې خبره نه ده، خو د کډوالۍ دغه څپه وروسته له هغه ډیره شوه کله چې طالبان د دوهم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شول. ناامنی، بېوزلي او بېروزګاري د افغانانو د کډوالۍ اصلي لاملونه دي، خو په دې وروستیو میاشتو کې دغو کډوالو له ازادي راډیو سره په مرکو کې په پرله پسې